مشال ډیو د نورځ نه ساته خبرونه په روسي خبري غړي کې د خپل قربای سره الله ومن سلامونه منې وخت شوه 15 بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. دا به هم وره چې د خبر پښتونخوا اسمبلی دغلته په سیمه کې د امنیت غوښتنه کړې ده. په دې سربېره نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې له منور شاه د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه
د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندونو د بدامنۍ او هدفي بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان یو وفد نن په کابل کې د طالبان له حکومتي چارواکو سره د کویلې د تجارت په ګډون په نور موضوعاتو خبرې اترې کوي. یوکرین وایي د غربي هیوادونو لخوا ورکړل شوو وسلو په برکت روسي ځواکونو ته د ډېر زیات تاوان اړولو جوګه شوی دی. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن یو شمېر غړو د بدامنۍ او په ځانګړي توګه شمالي وزیرستان کې د روانو هدفي وجنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی د جولای په 13مه د اسمبلی په غونډه کې د ویناو پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په صوبه او په خاصه توګه قبایلي ضلعو کې د امن پر ځای کړي. له شمالي وزیرستانه د اسمبلی غړي میر کلام وزیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د 2013 کال د فروری راهیسې تر اوسه په دغه سیمه کې له 350 زیات کسان د هدفي بریدونو ښکار شوي خو حکومت یې په مخنیوي کې ناکامه دی. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام غړو هم له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. خو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې اوس حالت تر پخوا ښه شوی او هیله ده چې ډېر ژر به د ترهګرۍ پیښې پای ته ورسیږي. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځای خلکو د هدفي وجنو پر ضد پرلت ته دوام ورکړي. د میرالی په ایده کې د روان پرلت ګډونوال له حکومت غوښتنه کوي چې هلته د جولای په 14مه د جمعیت علما اسلام د وجل شوي ځای مشر قاری سمیع الدین وجون کې ونیسي. دوی وایي حکومت د امن لپاره جدي ګامونه واخلي او خلکو ته د تحفظ ورکړي. د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکي وای قاری سمیع الدین تل د امن لپاره غاک پورته کړي وو. دوی به قاتلان نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. د یادونه ول دا چې تر اوسه په دې تور څوک نیول شوی نه دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د پارلیمان د استازي علي وزیر د ضمانت اوریدنه بیا وزنډیدله. نوموړی نن په کراچۍ کې د تراګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر پر ضد دا مقدمه په 2013 کال کې د کراچۍ په بوټ بیسن تاڼه کې درج شوې وه او نن پکې د دوی د ضمانت په درخواست اوریدنه وشوه.
نن د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 12 کې د علي وزیر ضمانت تاورغون و سلورم کیس کې خو پولیس فایل نو سرکاري فایل ناغه لقبل وزنډې دا او وسراتلون کې تاریخ شپږشتم تاریخ مقرر شو.
قادر خان ډوکیټ زیاته کړه چې په دې مقدمه کې د علي وزیر په ګډون په محسن داوړ مزمل شاه او نورو کسانو تور دی چې د سوراب ګوټ تر جلسې وړاندې د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد د خلکو پارولو هڅه کړې وه خو علي وزیر او نورو ملګرو دا تورونه یې رد کړي دي. پاکستان کې د یو ډالر بیا 240 روپو ته لوړه شوه چې دا په دې هیواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. دا نوس پاڼې د پاکستان د فارکس ایکس اسوسییشن په حواله لیکلی چې نن د یو ډالر بیا خواوشا 9 روپۍ وختله. د ډالر نرخ د جولای تر 15مه د 2210 روپو په خواوشا کې چلیده خو پرون په یو ورځ کې خواوشا 15 روپۍ لګرانه دو سره 215 ته ورسید او نن نور خواوشا 9 روپۍ هم ګران شه. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې د نړیوال مالی فاند یا IMF لخوا د قرضې ورکولو وروسته به د ډالر نرخ راکم شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د توانایي وزارت وفد نن په کابل کې د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د کویلې د تجارت په ګډون په نورو یو شمېر موضوعاتو بحث کوي. ټاکل شوی وا چې د پاکستان دغه وفد د جولای په 15مه کابل ته لاړ شي خو د دوی سفر یو ورځ وزنډېد او پرون کابل ته ورسېدل. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر بیګام مشال ریډیو ته وویل د دواړو لورو خبرې به نن د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي. او بل خبردا چې د یوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ویلي د غربي هوادون لخوا ورکل شو جديد وسلو په برکات یې هواد اوس د دې جوګه شوه چې روسي يرغلګرو ځواکونو ته د پام وړ زیان ورسوي په میدان کې د جګړې توازن رورو د یوکرين په حق کې بدليږي. دا په داسې حال کې چې چارواکو په وډي ساخار کې د میزایلي برید او پکې د ولسی خلکو د جوبل کې دوري پورتونه ورکړي دي. زيلنسکي وایي اوس د روسي ځواکونو لپاره په یوکرينی خاورا نیول شوې ځایونه ټینګول ډېر ګران شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې منور شاو وړاندې کول. تاسو زموږ پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د ومن شلګون یو مخکخه لټولو غوښتي چې په پښتنه سیمه کې د امن پر ځای کولو لړکی خپل رول ولوبوي.
د ټولې دنیا مقتدر خلکو ته هم خواست کو د انسانيت پرښتہ چې انسانان یو منګولې وجني او ترکمه به منګولې ګناه شوي دی.
د ترکین صاحب مشر عمران خان وای زر تر زر د انتخابات وشي خو یو کار پو وای.
زما خپل خیال دا دی چې دا ارسه به د عمران خان په خوخه باندې داسې نه کیږي. دی وخت د پاکستان حالات د هغه حالات خپل تقاضي دي.
او دا به هم وری چې د ډالر په مقابله کې د روپی ارزښت کمیدو به په ولس څه اثرات وي.
ګرانی بنور هم چې واکې یو خاص کر کم د خوراک سيزونه چې دی د اغه لکه چې د اغه نور سيزونه نه خو گزاره کوي شي خدای نه خو گزاره نشي کېده.
او د مومند په بار کې خلک اندېخمن دي چې په سیمه کې د سکولونو کمې به یې پراتون کې منفي اثرات ولري.
چې زمونږ ماشومان تعلیم حاصل نکړي نو ډاکټري به د کمې شي او چې کله هغه ډاکټري جوړی نشي نو بیا روان مستقبل کې به زمونږ د زنانه و علاج څوک کوي.
نور هم بشپړ موضوعات لرو لمشال لړیو سره. مشال ریډیو ته غوږستی تاسیز خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام اهم اوریدئ شئ. اوس هم رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د صوبې پر امنیتی حالت بحث شوه دی. د اپوزیشن یو شمیر غړو په ځانګړې توګه شمالي وزیرستان کې د روانو هدفي وجنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غوښتنه کړې چې امن پر ځای کړي. د صوبای حکومت چارواکي بیا وایي اوس حالت تر پخوا ښه شوی او دوی هیله لري چې ډېر زر به د ترګرې پیښې پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې بریدونه زیات شوي دي. اهم په دغې تاسو ته راپور وړاندې کوو چې غلام غوث جوړ کړی دی. مشال ډیوتا وګستې دغه راپور واوري.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر د اسمبلی بیلابیلو غړو په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې په هدفي وژنو او د بدامنۍ په نورو پیښو د اندېښنو څرګندونه وکړه. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر په خپل سیمه کې په وروستیو هدفي بریدونو په تفصیل سره خبره وکړه او له حکومت یې د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. د اسمبلی د غونډې وروسته میرکلام وزیر په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
په اسمبلی کې لکه څرنګه نن چې ما خبره وکړه چې په وزیرستان کې د فروری میاشتې 2013 نه را په دیخوا زمونږ د شمیرې مطابق په 4500 نام زیاته د فی وژنې شوې دي چې په هغې کې الته د علاقې سیاسي مشران د سوشل اکټیویست مطلب مدني فعالان علما هیڅوک هم محفوظ نه دي. نو په هغې کې نن مونږ دا غوښتنه وکړه د حکومت نه چې په کار داده چې د وزیرستان د حالاتو ته په سنجیدګي سره وګوري. او په وزیرستان کې اپریشنونه وشول د ضرب اعظب په نوم د رای نجات په نوم باندې مختلف چې هلته د مقامي خلکو ډېر لوی توانونه ځاني مالي وشول خو اوسه پورې امن رانغی.
هم د بدامنۍ د پیښو او د نامعلومه وسلوالو لخوا د هدفي بریدونو په لړ کې د عوامي نېشنل ون سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د پولي دواړو غاړو ته اوسیدونکو پښتانه د ډېر مودې راهسي د بدامنۍ په وجه ډېر متاثر شوی دي او په کار د ریاست د دې مخه ونیسي.
دا خو موږ دا خبره کوو چې په دې افغانستان کې د یوې زمانی نه اور لګول شوی دی. دا غي سوځو خو موږ دا بیا بیا خبره چې لکه ایران تنظیم ساتل دي، هندستان تنظیم ساتل دي، چاینا تنظیم ساتل دي او موږ په دې اور کې ورسره ګډیو. دا خو سوالونه دي. ټولې دنیا مقتدر خلکو ته هم خواست کو د انسانيت پرښتہ چې انسانان یو مونږ ولي وجني او ترکمه به مونږ وجني ګناه څه شوی دی.
د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام پی غړي نعیمه کشور په خپل وینا کې په دې رستیو کې په شمالي وزیرستان کې د خپل غوند د دوه ځایي مشرانو په هدفي بریټ کې د وجلو ذکر وکړو او له حکومتې په دغه پیخه کې د ککړ کسانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په امنیتی صورتحال د حزبی اختلاف د غړو لخوا د راپورته کړو بیلابیلو پښتنو او اندېښنو په اړه مې د صوبایي وزیر شوکت یوسف زینه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو او د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو په ترڅ کې د اوربند باوجود د بدامنۍ د پیښو مخه ولې نه نیول کیږي. نو په ځواب کې هغه وویل چې د پخوا کلونو په نسبت اوس امنیتی صورتحال ډیر ښه شوی او امکان دی چې په راتلونکي نږدې وختونو کې به امنیت نور هم ښه شي.
مونږ اوس ګوره باړ شروع شوی دی، پوره باونډریز پوره سرحدات چې دي مونږ خپل محفوظ کولو کوشش کوو. هغې باندې ګورنمنټ کمپرومایز نه دی کړی، فوج کمپرومایز نه دی کړی، سیکورټي ادارې لګیا دي چې کم کم ځای کې هغه داسې پیکټس ویني، کم نه انډرګراؤنډ دغه ویني، هغې خلاف اکشن کوي او د هغې ردعمل وي. تاسو ته چې سختکاری کړم دا هغه اخري سلګۍ دي. د هغې ان شاء الله تعالی دهشتګردي به اوس ختمیږي. زه په دې خوشحاله یم چې افغانستان کې کوم حکومت دی وخت کې دی، هغوی دا وایي چې زموږ سرزمین به د بل حکومت خلاف یا د بل ملک خلاف نه استعمالیږي، دا یو خبره ده.
د حزب اختلاف غړو دا هم وویل چې د هدفي وجنو او خراب امنیتی صورتحال په وجه په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې او د ځایي اوسیدونکو تجارت او کاروبار د ډیر وخت نه متاثره دي او په کار د حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لري ته وګستی همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان په مرلي کې ځای خلکو ردی لپاره پرلت وهلې چې پر حکومت او امنیتي چارواکو د امنیت ټینګولو لپاره فشار راوړي. دوی دا پرلت د مرلي په ایدکو کې وهلې او نن یې دویم ورځ ده. د روان پرلت ګډونوال حکومت غوښتنه کوي چې هلته د جولای پر 14مه د جمعیت العلماء اسلام د وجل شوي ځایي مخکښ قاری سمیع الدین وجون کې ونیسي او خلکو ته دې تحفظ ورکړي. د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکي وایي د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. نور تفصیل لسیمې د مشالې خبريال عمر وزیر راکوي.
په میرالی دکو کې ځایي خلکو د دوه ورځو نه د هدفي وژنو ضد او سیمه کې امن باوري کولو په غوښتنه احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي چې د جولای په 14مه نیټه د غلطه د جمعیت علما اسلام ځایي مشر قاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر قاری نومان چې هدفي برید کې ووژل شول قاتلان دې په ډاګه شي او گرفتار دې کړي. سیمه کې د هدفي بریدونو مخه ونیول شي او حکومت ته امن باوري کړي. د میرالی ډویژن بلدیاتی ټولټاکنو کې منتخب چیرمن احمد سعید مشال ریډیو ته وویل چې غوښتنه کړي چې د غلطه د هدفي بریدونو ککړ حکومت گرفتار کړي او سزا دی ورکړي.
کوم احتجاج چې فایل شو دا دا پوره من احتجاج دا صرف دې دې پوره چې د قاری سمیع الدین چې د امن یو عظیم سفیر وو او د دو ملګرا د مولا نعمان الله او د ملک مرتضی سمیت د پیرا وزیرستان چې سمرا ټارګټ کیلینګ شي د هغه قاتلون کې پر کردار تا رسولې د پیرا دا احتجاج جری ده. دا د ریاست نه دا مطالبه کو چې اخر په شمالي وزیرستان باندې به ترکی مواخت پرې دا د غام سیرې روانه وي او دا لاشینا او دا ټارګټ کیلینګ به کیږي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو جمعیت علما اسلام یو بلغړی او احتجاج ګډونوال خالد جان دا وړوای چې ځای ولز د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي. ځای خلک محفوظ نه دي تر سوچ د امن باوري کولو ورته باور نه وي ورکړل شوي. احتجاج به روان وي.
مین ډیمانډ دي مطالبات دي علاقې سه امن او امان د کاری صاحب او د ملګری د هغه د قاتلینې گرفتاری په دې ټولي سیمه باندې چې د کیم چیک پوسټینه دی په دې باندې دا پولیس ته نفیس وي. لبد امرغه دا اول ځل نه ده، بار بار میر په شمالي وزیرستان سے پر لتینه کړی دي چې دغه مطالبات تر نن ورځې پرې غا پیرا کول خو پرېږده او سنجیدګی سره ورې دلی شوی یا نه دي.
د جولای په 14مه میرالی کې هدفی برید کې وژل شو کسانو پاړه شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته ویلي ول چې هدفی برید کې وژل شوی کاری سمی الدین د ترهګرۍ ضد مبارزه کې تلاوس پورته کړی، د هغه قاتلان به زر انجام ته ورسي. نوموړی ویلي ول چې د وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري او په تیرو څو اونۍ کې لسګونه وسلوال وژلي. دا امن باوري کولو لپاره د حکومت او فوز هڅې دوام لري. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي هم وایي چې د میرالی احتجاج کوونکو سره خبرې لګیا دي. دا امن باوري کولو لپاره پولیس او امنیتي ادارې په شریکه کار پیل کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردن کو په پنجاب صوبه کې د جولای په 14مه نیټه په شلو صوبایي نشستونو په ترسره شو زمینی انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه پاکستان تحریک انصاف د 15 سیټونو د ګټلو سره په دغه انتخاباتو کې واضح اکثریت ترلاسه کړ. د پنجاب د زمینی انتخاباتو وروسته د یاد ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا په هیواد کې د وخت نه مخکې د عام انتخاباتو کولو غوښتنه کړې. که څه هم د جولای په 13مه نیټه په اتحادي حکومت کې شامل دوه لویو ګوندونو پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون په جلا جلا غونډو کې د پنجاب صوبې د الیکشن د نتیجو تسلیمولو اعلان وکړ، خو دوی فیصله وکړه چې راتلونکي عام انتخابات به په خپل وخت کېږي. دا په داسې حال کې ده چې موجوده اتحادي ګوندونو هم د عمران خان نه په تیر وخت کې د استعفا ورکولو او د عام انتخاباتو کولو غوښتنه کوله. خوس پښتنه ده چې ولې موجوده حکومت د عمران خان دغه ډول غوښتنه نه مني. تفصیل د غرام غوس په راپور کې.
د پنجاب د زمینی انتخابات وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا په هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه وکړه. خو د جولای په 13مه نیټه په اتحادي حکومت کې شامل دوه لویو ګوندونو پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون د خپلو لوړپوړو سیاسي مشرانو په جلا جلا غونډو کې د پنجاب صوبې د الیکشن د نتیجو تسلیمولو اعلان وکړو، خو دوی فیصله وکړه چې راتلونکي عام انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې آیا موجوده واکمن اتحادي ګوندونه به د وخت نه مخکې د انتخاباتو کولو د عمران خان غوښتنه اومني او کنه. نو په جواب کې هغه وویل،
زما خپل خیال دا دی چې دا ارسه به د عمران خان په خوخه باندې داسې نه کیږي. دی وخت د پاکستان حالات دي، دا هغه حالات خپل تقاضی دي، او دا ارسه چې کوم کیږي د نوي الیکشنو فیصله چې کله کیږي، نو هغه زما په خیال باندې د یو پارټۍ په ډیماند باندې نه کیږي، دغه په پریشر باندې نه کیږي، ملکی حالاتو ته کتل کیږي. او کدا سی وی چې دی په خپل سیاسي فیصلو کې چې بس یو اوس مونږ ته نور نه دی پاتې کېدل په کار، مونږ له وتل په کار دی. خو په دې سټیج باندې چې کله دوی د پنجاب حکومت بیللې دی او د پنجاب الیکشن بیللې دی، که په دې سټیج باندې دوی زر تر زر الیکشن کوي، نو د عمران خان په مقابله کې به نقصان دی ته زیات کیږي.
په مرکز کې په اتحادي حکومت کې شامل ګوند جمعیت علماء اسلام پی تر ټولو اول د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو او د اسمبلیانو د ماتولو غوښتنه کړې وه. او یاد ګوند د اسلام آباد په لور د ازادي مارچ په نوم یو لاریون هم ترسره کړی و. او بیا د پاکستان جمهوری تحریک جوړولو نه پس په موجوده حکومت کې شامل اتحادي ګوندونو هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو او بیا د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوله. خو اوس پوښتنه دا ده چې موجوده اتحادي ګوندونه ولې د عمران خان دغه ډول غوښتنه نه مني. د دې پوښتنې په جواب کې په اتحادي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وایي،
اگر چې زموږ مطالبه د وخت سر نه دا و چې دا سمجھان دې ماته کړی شي، چونکه کولیشن گورنمنٹ جوړ شو، ملک حالات معاشی طور باندې خراب وو، مونږ خپل سیاست په داو لګول او ریاست هم بچ کو، او فی الحال ملک تا کم حالات پیش دی معاشی طور باندې، اغه ته تلو د پاره وخت ضرورت شته نو په دې والا هم مونږه د کولیشن ګورنمنت سره مشترکاتو کیو کاری زر کول غواړي نو مونږ هم تیار یو کاری د ملک د معاشي حالات ټیکولو د پاره د الیکشن شپږه تو مشته دا لیټ یا خپل وخت باندې کول د پاره تیار دي مونږ هغه د پاره تیار یو
په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل غوندونو چې کله د عمران خان د استعفا ورکولو غوښتنه کوله نو هغه دریز لرلو چې د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ د لاري عمران خان واک ترلاسه کړي او اوس چې عمران خان دغه ډول غوښتنه کوي نو هغه دریز لري چې په هغه باندې د عدم اعتماد تر شا د یو بهرني سازش لاندې د هغه حکومت ختم کړی شوی او د بهرني فشار لاندې راوستل شوی د موجوده حکومت هغه نه مني. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونی مو بجو
د مشال ترنا لاندې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
مشال لډو ته وګست اوردونکو په پاکستان کې د یو ډالر بیا 222 روپو ته لوړ شو چې دا په دې هیواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. ټان رسپانی د پاکستان د فارکس اسوسییشن په حواله لیکلی چې نن د جولای په 12 د یو ډالر بیا 5 روپۍ او 80 پیسې ګران شو. د ډالر نرخ د جولای تر 15 د 210 روپو په خوا او شا کې چلیده خو پرون د جولای په 13 په یو ورځ کې خواوشا د 15 روپیو لګرانېدو سره 215 ته ورسید او نن نور هم زیات شو دغه راز یو ډالر 222 روپۍ ته ورسید. دا په داسې حال کې چې حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې د نړیوال مالی فنډ یا IMF لخوا د قرضې ورکولو وروسته به د ډالر نرخ راکم شي. دا چې د ډالر نرخ ولې راکم شوی دی او بخې دا چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت یا نرخ ولې راکم شوی دی او دغه راز په ولس په د دې څه اثرات وي هم پر دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د پېښور پوهنتون د اقتصاد څانګې له استاد زلاکت خان ملک سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه تاسو همیشه د پاره
داسې مونږه به مخکې دینه چې هغه به مینج ایکسچینج ریټ ولکه مونږ به داسې کول چې دغه به مینج کول خپل ایکسچینج ریټ د کم بیرونی کرنسیانې چې کم دي د هغې اګینسټ لکه مونږ به کوشش کوو چې یاره یو مخصوص رینج تر منځ چې کومه دی نو زمونږ دا ایکسچینج ریټ پاتې شي او هغې نه بره ښکته نه ځي. اوس تیرو سو دغه نه مودې راشي چې کومه دی نو هغه حکومت فلوټنګ ایکسچینج ریټ یعنی چې هغه کم د مارکیټ فورسز دي نو هغه به دا ویلیو چې کومه دی یا د پاکستانی روپے قدر سے کم دی دا بیرونی کرنسیانو پر مد مقابل سے کم دی آغا متعین کئی نو ٹکے دوران کی کموں گا گورو نو زموں گا امپورٹ چیزی نو آغا دیر زیاد تی ایکسپورٹس کم دی
چکم مالو نمونگا چکم مالو نمونگ بہار استو
کم مالو لچے مونگا درامت کو آغا زیاد تی او چکم برامت کو لکا بہر ملکنو داستو آغا کم دی دا آغے ویلیو کم دی دا آغے قدر کم دی مونگا گورو مخ کے بدا سیو چی زمونگا دا دا غب تقریبا 50% دا سی بوچی کمونگا دا سلو روپو سامان راوغختو ملک تا درنا نو مونگا چی کم بہر استولی وابا دا 50 روپو نو دا باقی 50 روپا چی کمی دے دا با زمونگا آغا 10% یا آدم توازنو اس چی مونگا اگورو نو دا تناسب چی دے دا 60 or 40 تر آغلی دے سلو روپو شیزون راوغارو نو آغا با مخ کی 50 روپو ایکسپورٹس پا مونگو لاغا بے فائنانس کول اس آغا دا 40
برابر شوه. تاسو د خبرو مقصد دا دی چې کم سیزونه مونږ د بهر نه راغواړو هغه د پاره پاکستانیانو ته یا په دغه ملک کې ناستو کاروباریانو ته د ډیرو روپو نه د ډیرو ډالرو ضرورت دی یا د ډیرو بهرنو کرنسیانو ضرورت دی نو د هغې د وجه نه هغوی کوشش دا کوي چې مونږ زیات بهرنۍ کرنسیانې په خپل لاس کې وساتو او د دې د وجه نه په مارکیټ کې د هغې طلب چونکې زیات دی د بهرنو کرنسیانو نو داغی قدرم زیات دی. ڈاکٹر صاحب یو بل خبر دا چې مونږ داسې خبرونه اورو چې مالیاتی ادارې چې کمی دی نړیوالې لکه ایم ایف شو یا ورلد بینک شو یا نور بهرنی هیوادونه دي هغوی پاکستان ته په مختلفو مدونو کې د قرضو ورکولو اشاره ورکړې ده او د دې تر څنګ ایم ایف یا نړیوال مالیاتی فنډ هم دا ویلي دي چې پاکستان ته بډومبې کیس جاری شي. نو آیا د دغو پیسو راتګ سره به د روپۍ قدر څه زیات شي؟
دا آئی ایم ایف دی معاہدے تا نور ملکونو هم دا سے قتل او دا تما یا امید سره چې به سره به ڈالر قیمت سے کم نه یا دا فارن کرنسی قیمت پر پروزی ځکه چې ور سره نور دا سے بین الاقوامی ایجنسیز یا انسٹیٹیوشن سی دی لکه ورلد بینک شو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک شو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اگی هم دیتا قتل چې را آئی ایم ایف سره دا معاہدہ شي نو مونږ با پاکستان تا قرض اور کول شروع کو
بل رکشه بخیرانه پښتنه مداد چې آیا د دې ډالر دا چې قدر ډیر زیاتیږي د روپې قدر کمیږي د دې په ملک کې په شیانو خوراکي مواد او عامولس چې کوم شیان استعمالي دا غوي په بایو باندې بداغي هم اثري
ظاهره خبره ده اوس کوم گرانی دا دا یو ریکارډ گرانی دا چې په ملک کې راغلي د دینه مخ کې په پاکستان په هیڅ کې دا چې سم گرانی نه راغلي او دا ور سره ور سره د خلکو انکم یا پرچیزنګ پاور هغه څه چې کم دی نه دی سی واشي وي نو دا چې کوم دا خو هغه ښکارا نتایج دي چې مونږ ګورو او کدا ټرند هم دغه چې رواني نو ظاهر خبره ده ګرانی به نور هم سی واشي جو خاص کر کم دا خوراک سیزونه چې دی دا هغه لکه چې دا هغه نور شي زونه نه خو گزاره کې دي شي خدای نه خو گزاره نشي کې دا خو جن دارو مدار شي دی نو هغه په هغه باندې دی
دا د پېښور پونتونو د اقتصاد څنګه استاد زلکت خان ملک چې مجید بابر ورسره پر دې خبرې کړې چې د ڈالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت له کمیدو څه وجوهات دي او د دې په ولس اثر وي اوس راځو یو بل موضوع ته د پاکستان د انرژي وزارت کابل ته تللی چې د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د کویلي تجارت په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو بحث وکړي ټاکل شوی چې دا خبرې ترې نن پیل شي ویل شوي چې دا پاکستاني پلاوی د جولای پر ولسمه کابل ته ولاړ شي خو بیا یې دا سفر یوه ورځ وځنډېد او پرون کابل ته ورسېد د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې د دواړو هېوادونو د سوداګرۍ اقتصادی اړیکو پراختیا به د خبرو اترو اصلي موضوع وي د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه د پلاوی د سفر ایجنډا نه ده پړاګه شوې موږ حال د احمد تکل په دې راپور کې
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته ورسید په پام کې و چې دا پلاوی د یک شنبه په ورځ کابل ته ولاړ شي خو د دوی سفر یو ورځ وځنډید او پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال قدرت الله جمال د دې پلاوی هرکلی وکړ د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ رادیو ته وویل د دواړو خواوو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستانی پلاوی سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي محور وي
د دواړو لورو خبرې به د سوداګرۍ ترانزیت د ډبرو د سکرو پر مسایلو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا متمرکز وي
مولانا ظهیر زیاته کړه چې د دواړو خواوو په باسونو کې به د بارتر یا د جنس پر وړاندې د جنس د سوداګرۍ او همدارس د بندري خدماتو د څلورش ساعته فعال ساتلو په اړه هم خبري وشي که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په پاکستانی پلاوی کې پر ښاغلي فاروقی سربیره نور کوم کسان شامل دي خو مخکې ویل شوی و چې ښایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو او همدارس د بندرونو او خصوصي سکتور استازي به په پاکستانی پلاوی کې شامل وي دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو تعرفه لوړه کړه او له افغانستانه د یو ټن سکرو بیه له ترانسپورتي لګښتونو سره $280 ته اوچته شوه د پاکستان چاپ دان ورځپاڼې د جګپوړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی به په کابل کې پاکستان د افغانستان په دوامدار ډول د ډبرو د سکرو د صادراتو په اړه خبري وکړي په پاکستان کې په دې وروستیو کې د برېښنا انرژي ته تقاضا زیاته شوې ده او د دې هیواد صدر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې د افغانستان د ډبرو سکاره د کیفیت لپاره ډیر خدي او ارزانه تمامېږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی او د نړیوالو له بندیزونو او اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
کابل ته د پاکستان د یو پلاوي د سفر په اړه تاسو راپور واورېدو چې تکل احمد تکل تاسو ته وړاندې کوو. اوس وخت شوې 15 بجې، نو له منو شاد خبرونو سر ټکی اورو.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن یو شمېر غړو د بادام نه یو په ځانګړې توګه شمالي وزیرستان کې دروانو هدف وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د جولای 14 د اسمبلی په غونډه کې د ویناو پر مهال له شمالي وزیرستان د اسمبلی غړي میر کلام وزیر، داراز د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې په صوبه او په خاصه توګه قبایلي ضلعو کې د امن پر ځای کړي. بلخوا صوبایي حکومت ویلي دي چې حالات تر پخوا ډېر ښه شوي او هیله ده چې ډېر ژر به د ترهګرۍ پېښې پایته ورسیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او له جنوبي وزیرستان د پارلیمان د استازي علي وزیر ته ضمانت اوریدنه بیا وځنډېدله. نوموړی نن په کراچۍ کې ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شوی و. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر پر ضد دا مقدمه په 2013 کال کې د کراچۍ په بورډ بیسن تانه کې درج شوې وه او نن پکې د دوی د ضمانت په درخواست اوریدنه وشوه. نوموړي وویل بل اوریدنه به د جولای 15 کېږي. په علي وزیر او ملګرو یې د ریاست خلاف د ویناو او خلکو پارولو تورونه دي، خو دوی یې ردوي. پاکستان کې د $1 بیا 200 لیرې شروع پوته لوړه شوه، چې دا په دې هیواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. دا ورځ پاڼې د پاکستان د فارکس اسوسییشن په حواله لیکلي چې نن د جولای په 19 د $1 بیا خواوشا 9 روپۍ وختله. د پاکستان د انرژي وزارت پلاوی نن په کابل کې د طالبان حکومتي چارواکو سره د کولی د تجارت په ګډون په نور موضوعاتو بحث کوي. دا وفد پرون کابل ته رسیدلی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند مولانا ظهیر بیگم شال لیډیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستاني پلاوی سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي موضوع وي. او د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي چې د غربي هیوادونو لخوا ورکړل شوو جدید وسلو په برکت یې هیواد اوس ترې جوګه شوی چې روسي یرغلګرو ځواکونو ته د پام وړ زیان ورسوي. په میدان کې د جګړې توازن ورو ورو د یوکرین په حق کې بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو په اوډیسا ښار کې د میزایلي برید او په کې د ولسي خلکو د روبل کېدو رپورټونه ورکړي دي.
دا ومنو شاج تاسو د خبرونو سره ټکی وړاندې کول. په دینی مې کې د کرکټ په اړه دوه راپورونه لرو. یو دا چې پی سی بی څه غوښتنه کړې د پاکستان کرکټ بورډ، او دویم موضوع دا چې په خوست کې د شلوریزا کرکټ ټورنمنت ترسره شوی. او تر هڅه مخکې راځو دې ته چې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر نن له خپلو ایرانی او ترکی سیالانو سره په تهران کې وګوري. دا سرم شریزا د سوریه په اړه د استانی د مذاکراتو په نوم د خبرو په چوکاټ کې پلان شوی ده. په دې خبرو کې بعد شام پر کړکې سربیره د اوکراین له بندرونو څخه د دې هیواد د غلې صادراتو ته د اجازه ورکولو په اړه هم بحث وشي. پر نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی او تمه ده چې له خپلو ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې د دوی په کتنه کې به د ملګرو ملتونو د هغې طرحې په اړه پر خبرو تمرکز وشي چې غواړي د اوکراین د غلې صادرات بیا پیل او په نړۍ کې د خوړو روان بحران هوار شي. درې واړه مشران به د سوریې د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. دا غونډه د سوریې په اړه د استانې د خبرو په چوکاټ کې پلان شوې. پوتین به د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای سره هم وګوري. د فبروري په 14 پر اوکراین له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې پوتین د پخواني شوروي اتحاد له قلمرو څخه بهر یو هیواد ته سفر کوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي چې د اردوغان او پوتین په کتنه کې د هغه پلان په اړه بحث هم شامل دی چې باید د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکړل شي. یوری اوشاکوف ویلی دی چې روسیا په دې برخه کې ګډ کار ته چمتو ده. روسیې د تورې بحیرې ځینې بندرونه نیولي او د اودیسه بندر په ګډون پر ځینو نورو یې بمباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین هم په خپلو ځینو بندرونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي څو د روسانو له حملو یې خوندي کړي. د راپورونو لمخه د اوکراین له بندرونو د غلې د صادراتو د آزادولو په برخه کې د روسیې، اوکراین، ترکیه او ملګرو ملتونو ترمنځ خبرې یوې نتیجې ته نږدې شوې دي. ټاکل شوې چې روسی او اوکراینی مراکچیان سبا په استانبول کې د ملګرو ملتونو او ترکیه له ډیپلوماټانو سره وګوري او د احتمالي نتیجې په اړه خبرې وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل د هغې موافقې اسناد به ډیر ژر چمتو شي چې له مخې د اوکراین د غلې او همداراز د روسیې د غلې او سرې صادراتو ته اجازه ورکول کیږي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په اصولو کې یوه موافقه ترلاسه شوې ده څو د دواړو هیوادونو د غلې صادرات د یوه خوندي سمندري دهلیز له لارې بهر ته ولیږدول شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
مشال لډیو ته غوګه سیل د می مخ کې تاسو د متکل راپور اوریدو چې پر دې لړو چې د روسي ولسمشر ایران ته د سفر کول پلان لري او هلته کې بدی په مختلف موضوعاتو بحث کوي. اوس راځو یو بل موضوع ته. د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایت کې بیا زلزله راغلې او خلکو ته یې مالی او ځاني زیانونه رسولې دي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا زلزله د دوشنبې په مازیګر راغلې ده او لږ تر لږه 14 تنه یې ټپي کړي دي. دوی په وینا د زلزلې په ځانګړې توګه هغو کورونو ته زیان رسولې چې د 28 جون زلزلې ټکان ورکړې وو. په افغانستان کې د جون پر 28 زلزلې تر 1500 زیات کسان وژلي وو. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت چارواکي وای د دوشنبه په ورځ مازدګر 4:55 دقیقې یو ځل بیا زلزلې د یاد ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه مشال راډیو ته وویل د دوی لومړني معلومات ښیي چې په دې زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي او په تیرو زلزلو کې زیانمن شوي کورونه او آبادۍ تر ډیره ویجاړې شوي دي. نوموړي زیاته کړه د زلزلې سیمې ته روغتیا پالان او مرستندوی ډلې رسیدلې دي.
د پکتیکا په ولایت ځینې ولسوالیو ته د زلزلې ټکان وو. سدې پغتې د ګانې ولسوالۍ او د برمل ولسوالۍ ته چې مختنۍ په زلزله کې ټکان خوړلی وو هغه کورونه مکمل تخریب شوي دي او 10 نفره پورې زخمیان لرو.
د سیمه ییزو سرچینو په حواله د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزلې د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د ګیانې ولسوالۍ یو اوسیدونکي مولوي نورجان وویل خلک په اندېښنه کې دي او که پوښتنه یې ونشي نو دوی به اړ شي چې په ډله ییزه توګه له دې ولسوالۍ بل ځای ته کډې وکړي.
دغه زلزلې کوم لختنه سبدې په توګه یې هم ړنګې کړي او د خلک سره د انداز نه زیات تشویش مل شوی دی. بالکل د دغه خطر د وچ د ولسوالۍ نه مختلف زوی ته هجرت وکړو. مهمه خبره ده چې د ګن ولسوالۍ کڅو کې غوړ ونه خوري د خلک به بخي د ستونز سره مخامخ شي. او بین الکی بن شوی ګلې ډنګ شوی کورونه ډنګ شوی دي زخمیانو سره شته. کفل حاله د خلک یو زوی ته په یو زوی باندې اجتماعي شکل باندې نقل نشي د خلک به سخت تکلیف سره مخامخ شي.
د پکتیکا د څنګلوري ولایت د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو همویل چې په دې زلزله کې دوی ته مالی او ځاني زیان نه اوریدل دي. د خوست د کډوالو چار رئیس مولوی احمد وایي دوی سیمې ته رسیدلي او د لومړنۍ معلوماتو له مخې په سپیره کې د زلزلې له کبله 4 تنه ټپیان شوي او 3 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
کومه زلزله په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې وشوله ساحو ته مونږ ورسېده لو خو اسو کې څلور زخمیان لرو. 3 کورونه مکمل توګه ړنګ لرو. زلزله ډیره تیزه وه او الحمدلله څومره چې تیز عمر تلفات نه او تلفات کم.
لدې مخکې د جون د 28 په زلزله کې د پکتیکا په ګیان او برمل او د خوست ولایت د سپیر په ولسوالیو کې د پراخو مالی زیانونو سربیره د ځایي چارواکو لخوا د وژل شویو او ټپیانو شمیر 2500 کسان خودل شوی وو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو ته وګستي اوس راځو د ته چې د پاکستان په سند صبح کې 4 وړاندې د جولای پر 12 په حیدرآباد کې په یو هوټل کې د 15 کلن بلا کاکا له وجل کې دوه ورسته د کراچۍ ترڅنګ د سند په غنو سیمو کې د سندیانو پختلو تربند ته تاریخ خوالي او د یو بل وهلو ټکولو پیخې رمسته شوې وي. اوس هلته حالت عادي شوې او سیاسي ګوندونو پر ولزغه کړه چې لزغم کار واخلي. خو هلته کې چې کوم پښتانه دي په دغه صوبه کې هغه وایي چې کاروبارونو ته یې سخت تاوان رسیدلی. نور حال د مشلډیو خبریال نیازلی راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په سن صوبه کې سورج جوړاندې د جولای په 12مه په حیدرآباد کې په یو هوټل کې د 15 کلنا بلال کاکا له وجلې کېدو وروسته د کراچۍ ترڅنګ د سن په ګڼو سیمو کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي او د یو بل د وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوې وي. د جولای د 12مې راهسې د کراچۍ ترڅنګ په نورو ښارونو او سیمو کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د یو بل د وهلو ټکولو پیښې ودرېدلې دي، خو د جولای په 13مه په حیدرآباد، جام شورو، دادو، سکرن او نورو سیمو دا پښتنو چای خانی، ریسټورنټونه، دوکانونه او نور کاروباری ځایونو ته د پرانستو اجازه نه وه. د سن په حیدرآباد سیمه کې د چای خانی یو مالک خیر الله د جولای په 13مه مشال لیډیو ته وویل
د سن صورتحال خو برابر نه دی. ګورنمنت کې مې دعوی کوي چې امن او امان، صورت امن امان صحیح دی، لیکن ډیر سخت ویران آلی جوړ کړی دی او موږ د ډیرې پریشانۍ سره مخامخ یو. دوکان چې خلاصې هم به په وام باندې خلاصې، موږ د حیدرآباد اوسیدونکي د بدن اسټاف بیګام او موږ ډیر سخت حالات شدید پریشانی جوړه سوې ده. بیګام خام ما غو ډیر رانه کوي راغلي دي، شل شل بنځي وش کسان ګرځي تمنچې ور سره ای. تاسو افغانان اساس شناخت کارت می جوړ کړی دا دره دا ده.
او بیا د سن صبح په سکرن سیمه کې یو بل پښتون کارکونکي شمس الله وای چې وس ورته په زور د دکانونو او د کورونو د خالی کولو لپاره غوښنه کیږي.
نو دکانونو سم بندوي، هم د هوټل بندوي، هم کورونه په خالی کوي. سندیان وسره وتلی وسم په سکرن کې ګرځي، دا هوټل بندې کړي، کورونم په خالی کوي، دکانونم په خالی کوي، هنوم پښتون د سکرن نه باسي.
پسند کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره د 13 هڅې د صوبایي وزیرانو ترڅنګ نور سیاسي او ملتپالو ګوندونو لخوا هڅې روانې دي. په کراچۍ کې خبريال او سیړونکو ضیاء الرحمن وایي چې په کار ده پښتون ملتپاله ګوندونه دي په سن حکومت فشار راولي چې تر اوسه ولې د پښتنو کاروبارونه لا بند دي.
د حیدرآباد د واقعې نه پس ډېر زیات هوټلې وسوم بندې دي، تشدد خو نشته خو هوټلې بندې دي، کاروبار بند دی. نو دې لپاره پکار دا دی چې د کوم د پښتنو کوم کامی پلټنې دي هغه د سن حکومت سره لږ رابطه وکړي، وزیر اعلی دی که وزیرونه دي، او دا پښتانه یې خپل کار راوړي چې زمونږ د هوټل دی، موږ نه پرېږدي، نه پرېږدي کولول ته دا به هغه ټایم کولاوېږي. اوس فی الحال د کاروبار کولو لپاره سن حکومت باندې یو پرېشر پکار دی، ولې چې پولیس په هغه انډر کې دي او کوم نور ادارې دي هم هغه په انډر کې دي، او کوم د کم کمپرس جماعتونه دي هغه سره لږ رابطې وکړي چې دا تونه کوم کاروبار دی هغه ته دې پروټکشن ملاو شي.
خو بیا په ورته وخت کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن جنرل سیکرټري سلیم خان ترین د جولای په 13مه مشال لیډیو ته وویل چې زمونږ هڅې روانې دي، مونږ ټول ولسونو ته په یو خوله د پر امنه پاتې کېدو غوښتنه کوو.
چې په کوم ورځ دا واقع وشوه د هغه نه بعد مونږ مسلسله د سندیان سره د رابطې کوشش کړی دی. د هغه نه بعد ډاکټر قادر مکسی صاحب سره زمونږ ملاقات وشو، نو ریزلټ دا دی چې د وسه پورې د اندرونی سند پښتنو کاروبارونه بند پراته دي او د غیر ملکي نامه باندې دي د پښتنو روزګارونه بند کړي دي. وسم مختلف دکانو مخت خلق ولاړ دي، کوي پختون دکان ته زی او دی نه پری دی دکان خلاصې دو ته یا سامان راغستو ته. مونږ خواس کو سندیانو ته چې زمونږ د سندیانو یو ډیر زور تعلق پاته شوه دي، نو مونږ تمام کوم پرستانو ته دا وایو چې پکار داد چې سندیان کوم پرستان دي مونږ ته تحفظ راکړي.
خو د سن سوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام مند د جولای په 13مه یو ځل بیا حیدرآباد ته ورغلی، هلته د بیا لا بیلو سندیانو ملت پاله ګوندونو مشرانو سره لیدل کړي او وروسته له هغې په حیدرآباد کې یو خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل دی وایي چې حکومت پولیسو او رینجرو ته ښکارا هدایت ورکړي چې څوک په زور هوټلونه تړي، هاو کسانو په وړاندې چې ګډوډۍ خپروي او خلکو یا سرکاري املاکو ته زیان رسوي د هغوی په ضد سخت قانونه پورته کړي، او د داسې تورنو کسانو په ضد مقدمې درج شوي دي او تورن زیاتره کسان نیولې شوي هم دي، او څوک چې په دې کې ککړ وي د قانون سره سم ور سره چلند کیږي،
قانون اس کو سختی سے اس پہ عمل کرے گا.
بلخوا د سن حکومت او پولیسو په وینا د حیدرآباد د پیخیرستو د سن په بیلا بیلو سیمو کې د نخطو او د ناخوخي 15 پیخې مخې ته راغلي وي چې د تورونو کسانو په ضد بیا پولیسو 15 مقدمه درج کړي او تر اوسه 140 تورن کسان پکې نیولې شوي هم دي. په سن کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي او یا د وهلو ډبولو د پیخې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د جولای په 12مه د سن صوبې په حیدرآباد کې په یو هوټل کې د 15 کلنا بلال کاکا له وجلې کېدو وروسته د سن صبح په ګڼو سیمو کې د پښتنو چای خانی، ریسټورنټونه، دوکانونه او نور کاروبارونو ته زیان رسولی او په زور تړلې شوي او غاښونه ورته کیږي چې پښتانه دي د سن څخه وځي. بلال کاکا چې په خټه سندې او د هوټل مالک شاه سوار پښتون دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رډیو ته اوګستی اوریدونکو د مومندو په انبار کې د 25000 آبادی لپاره د جنکو یوازې درې پرایمری سکولونه او یو میډل سکول دی. ځای خلک غواړي چې د سیمه کې د جنکو د تعلیم یافته کولو لپاره دی باید تعلیمي ادارې جوړ شي. دوی وایي چې د سیمه کې د تعلیم بغیر پرمختګ نه کیږي. یادې به چې د مومندو تعلیم څانګې د معلوماتو لمخې په دغه سیمه کې د انبار په سیمه کې د هلکانو دوه های سکولونه دي، خو د جینکو په کې یو هم های سکول نشته. بلخوا حکومتي غړي وایي کوشش وکوي چې د تعلیم او دغه ستونزه هواره کړي. نور تفصیل د شنواز ترزی په دې راپور کې.
د انبار د سیمې د ځوانانو تنظیم غوښتنه کوي دغه سیمه کې باید د جینکو لپاره زیات سکولونه جوړ شي. امبار د محمدو په مشرقي پول آباد تحصیل دی چې د محمدو نه علاوه د باجوړ او ملاکن سره هم پولی لګیدلې دي. د امبار تحصیل آبادی د 2018 سرشمیرنې تر مخه 25000 ده چې پکې 10000 او 1500 نه زیات د زنانو آبادی ده. ولې د تعلیمي محکمې محمد رخوا مشال رېډو ته د ورکړل شوو معلوماتو سره سم دغه تحصیل کې هم د دغه آبادی لپاره د جنکو یو میډل او درې پرایمری سکولونه جوړ دي. د امبار د خیر خیګړې تنظیم چې فلاحي تنظیم نوجوانان امبار اطمانخیل نومیږي سرپرست مشر رحمان الله اطمانخیل مشال رېډو ته وایي د آبادی په حساب سره د سکولونو تعداد ډیر کم دی او باید داسې واشي.
د سي علاقې شترننه پورې هغه کې سکولونه تعلیمي ادارې چې کم دی نه جوړې شوی لکه رمبټ چلته ډیر آبادی ده. ترننه پورې خلک د تعلیم چې کم دی نه محرومه پاتې دي. دغه چې کم دی مطلب کرکنې شو له نور علاقې شو شریف کور شو شډیر زیاتې آبادی ده، خو تعلیمي ادارې چې کم دی دلته نه جوړې شوی او زیاتره چې دا کمې تعلیمي ادارې جوړې دي نو په دې کې چې کم دی د سټاف کمې دي، استادان په کې چې کم دی کم دي، زیاتره یو یا دوا استادانی چې مطلب دغه 15 کلاس ته چې کم دی دغه استادانو رسایي چې کم دی دا ناممکن ده.
پیخور پونتون کې د ایم فیل نومې ډیګریز د کون کې مفتی میرداد شاکر هم دغه تنظیم صدر دی. مشال ریډیو ته وویل هلکان هم د تعلیم په حواله سره ډیر د مشکلاتو سره مخ دي او د جنکو د تعلیم هو هیڅ سوچ نشته او دا ځکه چې په دغه لری او ریزه سیمه کې د سکولونو کمې دي. مفتی میرداد شاکر زیاته کړه
چې زمونږ ماشومان تعلیم حاصل نکړي نو ډاکټری به د کمی شي، او چې کله هغه ډاکټری جوړی نشي هغه استاد جوړی نشي نو بیا زمونږ را روان مستقبل کې به زمونږ ماشومان ته سبق سوخی، را روان مستقبل کې به زمونږ د زنانه و علاج سوخ کوي. نو بیا ضرور خبره ده چې د دغه سیزونو کمواله دا به مونږ ته مخصوصیږي.
تعلیم د صوبای حکومت د اختیار د لاندې راتلونکي اداره ده. ما شادریډو دغه خلک غوښتنه د صوبای سملې د غړي نثار مومن سره شریک کړي.
کو صوبای حکومت مخلص شي چې موږ د پاره په دې انبار یا پندلې یا پلانګار نو دا ډېر افسوس خبره ده. د پدغه مرغه کې سملې ته د اواز کوم نو دا هغه هم چې ویلو سره دل ناروږي.
نثار مومن د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لري. نو آیا دا خلک چې انبار کې ژوند کوي ورته به د تعلیم ضرورتونه پوره کول شي یا نه؟ د نثار مومن نورستو مشال رډیو هم دغه پوښتنه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د قومي سملې غړي ساجد مومن نه کړی ده.
زمنګ دا اوس جون 3 شو دی کې څنګه تا صبحی یو سکولم د فین لپاره را لید په ګلز لپاره ان شاء الله کوشش کوو د خیر سچیو کې د ګلز غا هاي شي څنګه د کوټه ډیره کم راځي 300 سکول په ډیسټریکټ ته راشي. زمنګ ډیسټریکټ ډیر زیات غاټ دی زر تر زر به کوشش کوو د خیر سچي پرایمری سکولم په کې یو دوا راروان نه اړ دی چې سراشي دا به منبر کې ورکو د خیر سچو په ګریډیشن وایم.
ساجد محمد زیاته کړه هر کله چې د جنکو نوې پرایمری سکول نه محمد کې منزورېدل تر ټولو اول به انبار ته ورکوي او د زیاته کړه د کوټه طرف د جنکو میډل سکول ته د های سکول درجه ورکړل شوی، خو په دغه سیمه کې د سکول لپاره لا هم ځمکه نه راخستل شوی. هر کله که ځای خلکو ځمکه ورکړه دغه سکول به تر د لسم ټولګي پورې وغځيږي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال لري ته وګستي اوس راځو د کرکټ موضوع ته. په دې دوه راپورونه لرو. ډومبه دا چې د پاکستان کرکټ بورډ وايي د بیلابیلو هیوادونو کورنی تجارتي ټورنمنټونه نړیوال کرکټ ته زیان رسوي. د دوی په وینا دا ټورنمنټونه د نړیوال کرکټ وخت اخلي او د کرکټ نړیواله شورا باید دیتا یو سنجول تګلار جوړ کړی. دا براسي حال کړه چې د کرکټ نړیوال شورا د رواني میشتې په پای کې یو ډیره مهمه کلنۍ غونډه لري. اوس پښتنه دا چې پاکستان دا دریز ولې لري، ځکه چې پاکستان په خپل هم پاکستان سوپر لیگ په نامه له څو کلونو راهیسې داسې تجارتي ټورنمنټونه کوي چې د بیلابیلو هیوادونو مشهور لوبغاړي هم پکې برخه اخلي. تفصیل بوروال کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان کرکټ بورډ وای د کرکټ نړیوالې ادارې ته یو وړاندیز کړی دی چې د تجارتي ټورنمنټونو په اړه د سنجولې تګلارې جوړ کړي. د دوی په وینا دا ټورنمنټونه د نړیوال کرکټ وخت اخلي او نړیوال کرکټ ته زیان رسوي. دا خبره د پاکستان د کرکټ بورډ اجرائیه مشر فیصل حسنین د جولای پر 14 رسنیو ته په جاری کړي ویډیوي بیان کې کړې ده. فیصل حسنین دا بیان د کرکټ نړیوال شورا د راتلونکي هغه کلنی کانفرنس په اړه کړی دی چې د جولای پر 15 او 16 د انګلینډ په برمنګم کې ترسره کیږي. د کرکټ نړیوال شورا په دې غونډه کې دا مهالویش منظوروي چې له 2023 کال څخه تر 2028 کال به هیوادونه څومره لوبې کوي، له چا سره به یې کوي او چیرې به یې کوي. فیصل حسنین وویل د تجارتي ټورنمنټونو په اړه د تګلارې جوړولو لپاره چې دوی کوم وړاندیز کړی دی هغه غوښتنه ځینو نورو هیوادونو هم کړې ده. نوموړي که څه هم د هغو هیوادونو نوم نه دی اخیستی، خو دومره ویلی چې د کرکټ نړیوال شورا پر دې وړاندیز غور کوي.
دنیا مې یې جو ډومېسټک ٹی 20 فرانچایز لیگز هې
په نړۍ کې چې دا فرانچایز کرکټ لیګونه دي دا اوس ډېر په پراخېدو دي. دا د نړیوال کرکټ وخت اخلي. پاکستان په دې اړه لږ اندېښمن دی. موږ غواړو چې د کرکټ نړیوال شورا په دې اړه باس وکړي او د دې لپاره یو سنجولې تګلارې جوړ کړي،
اوس کو آی سی سی ډسکس کړي او ٹھیک طرح سے اس پہ ایک سٹریٹجی فارم کړي.
د کرکټ روزونکي او شنونکي علي هوتی وای دا فکر یوازې پاکستان نه، بلکې د د په وینا د کرکټ نسبتا نوري وړي ادارې هم د کرکټ لنړیوال شورا دا ګیله لري چې دوی ته پوره پاملرنه نه کیږي. علي هوتی وای د پاکستان په ګډون د نورو داسې هیوادونو دا شکایت ځکه پر ځای دی چې د تجارتي ټورنمنټونو له کبله اوس لوبغاړي نړیوال کرکټ ته ډیره پاملرنه نه کوي.
آی پی ایل یا بگ بیش چې دی نو هغې ته د ټایم داسې ټایمنګ کې ایښی وي چې آی سی سی په دغه وخت کې خپل ایونټس نه کوي. کله چې د پی ایس ایل وخت راشي نو په هغه وخت کې د آی سی سی ټایم دپاره چې دی نو ایونټس چې دی هغه شروع شي. کو تاسو وګورئ په پاکستان سوپر لیگ کې د افغانستان راشد خان چې دی نو هغه خپل ټیم جوائن کړ، داسې نور پلیران چې دی هغه خپل ټیمونه خپل بورډ راوغوښتل.
د پاکستان پر لوبو نظر لرونکي خبریال او شنونکي فیضان لاکانی وای د تجارتي ټورنمنټونو ګټې پر خپل ځای دی، خو په دې کې شک نشته چې نړیوال کرکټ ته یې ستونزې جوړې کړې دي. دویل د کرکټ نړیواله شورا باید داسې تګلارې جوړ کړي چې د دې تجارتي کرکټ لکبل نړیوال کرکټ متاثر نسی.
اس بتا سو لدل ویچ انڈین پریمیئر لیگ تے دو میشتے دورانی ورکڑا اس چپکال کے دو میشتے وقت واضح آئی پی ایل واخلیا اور پسی دا آسٹریلیا بگ بیشی دا پاکستان سپر لیگ شی دا سری لنکا لیگ شی او متحدہ عرب امارات ہم پہلے بھی نلے دے ٹول بان نڑوال کرکٹ تا پکال کی چبر وقت پاتے شی.
فیضان لاکانی وائی پا تجارتی ٹورنامنٹونو کی پیسی ڈیری دی، نو ځکه خو لوبغاړي هم د نړیوال کرکټ پرتله د ټورنمنټونو ته زیات زړه شکوي. د د په وینا دا به بهتره وي چې د کرکټ نړیواله شورا د کال شپږ میاشتې داسې وټاکي چې هغه به یوازې د نړیوال کرکټ لپاره ځانګړي وي او هیڅ هیواد به پکې د تجارتي ټورنمنټ کولو اجازه نه لري.
بوروال ککړ تاسو ته راپور وړاندې کوو د کرکټ باندې. اوس کرکټ باندې یو بل راپور هم لرو. د افغانستان په خوست کې د ولسوالۍ او مرکزي وحدونو د ولس لوبډلو ترمنځ 40 اوریز کرکټ جام پای ته ورسېد. په خوست کې د کرکټ لوبغاړي غوښتنه کوي چې مسؤلین دي د ولایتونو ولسوالۍ او کلبونو ترمنځ دا ډول نور لوبې هم په لار واچوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسوالیو او درې مرکزی واحدونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ شل ورځې سیالۍ چې درې اونۍ مخکې پیل شوې وې د لکڼو د منتخبې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د خوست د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د شهید رحمت ولی مسرور شل ورځ جام کې چې شاوخوا 2.5 لوبغاړو برخه اخیستې وه، موخه یې د کورني کرکټ پیاوړتیا، د نویو استعدادونو روزنه او د پیاوړو لوبغاړو پیژندل وو. د خوست کرکټ بورډ مشر احسان ولی مسرور مشال راډیو ته وویل
ټورنمنٹ او د مرکز درې وحیدونه پکې وو، د ځان شل ورځې دوام وکړو. دې نه مو هدف دا و چې هغه لوبغاړي چې مرکز ته لاسرسی نه لري او دلته د لوبې زمینه سازي ورته وکړو، هغه استعدادونه چې پټ دي او کار نه پې کېږي، یې دپاره موږ هغه استعدادونه مرکزي ادارې ته معرفي کړو.
خوستی لوبغاړي دا ډول سیالۍ ته خوښ دي او له کرکټ بورډ هیله کوي چې په مرکز او ولسوالیو کې ورته نور ټورنمنټونه هم په لار واچوي. د لکڼو د منتخب لوبډلې لوبغاړی رحیم الله همدرد وایي دا د دوی لپاره د کرکټ په برخه کې د پرمختګ یو ښه فرصت دی.
دا ډول سیالۍ چې دي دپاره ډېره مقام سیده که چې دغې نه ښه ښه لوبغاړي کولی شي چې پرمختګ وکړي ولایتي ته او همداشان نورو لوبډلو ته، او د خوست کرکټ ادارې نماینده او همداشان کاري ډلې څخه نور هم غوښتنه کوي چې داسې طلبی نور هم دی ولایات او دی ولسوالیو همداشان دی مرکز ترمن بربارې کې ترڅو اغه لوبغاړي چې دوی مثلا په ولسوالیو کې او په مرکز کې پوت دی اغه پرمختګ وکړي او بل نور خخ زیته زنه ورسوي.
د ماتون د منتخب لوبډل لوبغاړي بیت الله عتل لیکري کربورد خوخي سرګنده کړ چې د کابل په شانې ولایتونو کې هم دا ډول لوبي پیل کړی دی.
کربورد هم ډېر زیات مننه ده چې درګن ته لوبي څنګه کو بلکې پیل کړی اوس خوش کې پیل کړی نس مونږ خيله ترڅو چې دغه د نور لوبي تر سره کې په خوست کې نور ولایتونو کې د ولسوالۍ ترمنځ د ولایتونو نامدار کند کلبونه ترمنځ درګند لوبي تر سره کې تر سوچ کرکټ ته لا پراختیا ورکې راغلو غوړي وکول شي چې مخته راشي کرکټ ورته تر سو افغانستان خيستي د دونه پیدا کې.
د کرکټ لوبي یو مبصر اکبر علي سمون د لوبغاړو د تدریجي او اساسي روزنې لپاره د ډول ټورنمنټونه ګټور بولي.
په دې کې د خوست د لرو پرتو سیمو یعنی د ټولو ولسوالۍ لوبغاړي ولوبي د خپل د کورني کرکټ د غختلتیا سبب ګرځي. دغه سیالي د سبب کېږي چې لوبغاړي په تدریجي توګه انټر کلب ته راشي، ولایتي لوبډلې ته راشي، شپږیزې ته راشي او د دې وروسته د افغانستان ملي نولس کلن او نورو لوبډلو ته لار پیدا کړي.
د یادونې وړ ده له دې مخکې په روان لمریز کال کې په خوست کې د زرغون افغانستان د ولایتونو د لوبډلو ترمنځ اول او دویمه درجه سیالۍ او د زونونو په کچه د نجیب الله ترکی د معلولیت لرونکو لوبغاړو ټورنمنټونه ترسره شوي دي. د خوست د کرکټ مسؤلین وایي چې په کابل کې له شپږیزه کرکټ لیګ وروسته به په خوست کې د افغانستان سان په کچه د کرکټ تر ټولو سترې څلور ورځې سیالۍ تر سره شي.
درې منټه کم شپږ بجې شوي. له منور شاه وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن یو شمېر غړو د بدامنۍ او په ځانګړې توګه شمالي وزیرستان کې د روانو هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د جولای په 13مه د اسمبلی په غونډه کې د ویناو پر مهال د شمالي وزیرستان د اسمبلی غړي میر کلام وزیر ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام غړو هم له حکومت غوښتنه وکړه چې په صوبه او په خاصه توګه قبایلي ضلعو کې د امن پر ځای کړي. حکومت وایي حالات تر پخوا ښه شوي او هیله ده چې ډېر زر به د ترهګرۍ پیښې پای ته ورسیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د پارلیمان د استازي علي وزیر په ضمانت اوریدنه بیا وځنډې ده. نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته نوموړی وړاندې کړل شوی او د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر پر ضد دا مقدمه په 2013 کال کې درج شوې ده. په دغه مقدمه کې ویل شوی دی چې علي وزیر او ملګرو یې د ریاست خلاف د ویناو ترڅنګ د خلکو په اړولو هڅه کړې ده، خو دوی دا تورونه ردوي. د علي وزیر بل اوریدنه به د جولای په 18مه کېږي. پاکستان کې د یو ډالر بیا 220 شو پوت لوړ شو چې دا په هیواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. دا نوس باندې د پاکستان د فاریکس اسوسییشن په حواله لیکلي چې نن د یو ډالر بیا خوښان 9 روپۍ وختله. د پاکستان د انرژي وزارت پلاوی نن په کابل کې د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د کویلي د تجارت په شمول په یو شمېر موضوعاتو بحث کوي. دا وفد پرون کابل ته رسیدلې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر بیگم شال لري ویل چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا بل پاکستاني پلاوی سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي موضوع وي. او د یوکرين لسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلی چې د غربي هوادونو لخوا ورکړل شو جدید وسلو په برکت یې هواد اوستدي جوګه شوه چې روسي يرغلګرو ځواکونه ته د پام وړ زیان ورسوي او په میدان کې د جګړې توازن رو رو د یوکرين په حق کې بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو په وډیسا ښار کې د میزایلي برید او په کې د ولسی خلکو د جوبل کېدو رپورټونه ورکړي دي.
اردن خوندې سره د مشال ریډونو زینا ساته خبرونه پای ته ورسید. سبا سحر پوره په 9 بجې به یو بیا زبګ خبرونه پیلېږي. که پر دې څه په پاتې شوي نو تاسو د ډیور ډی خبرونه هم اوریدئ شئ. خپل قربا اسره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. خو وختونه